په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بلا یو ساعته خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو. امنیت شورا تېر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اورکان غوښتنه مطرح کړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږ میاشتو بند محکوم شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. میرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی.
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa waalam che darasaniyo da satin la para aghizman iqdamat wakri aw da journalistano par wandi siwi jaraim wa tsiri. Taliban baid par mulki ahdafo la hamlo da da wakri. Taliban baid haghi wandi ta che rasani aw madani tolani pananani afghanistan ke lari daranawai wakri.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی د نومبر پر 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې او نورو وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې په دې تړاو یې یو مشکوک کس نیولی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی صالح چې پرون پنځشنبه له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله، په تیرو څو کلونو کې له 1.5 زرو څخه 4 زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمیدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشري یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډېره پر ځان بسیا سوي.
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي. پیلوټان زموږ خپل ده، کماندو زموږ خپل ده، تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو.
د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د قری زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سر ګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین پارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول سو.
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو، مقناطیسي او بشکي بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه.
د بدخشان والی زکریا سودات سمندمخ کې د قری زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سي پتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږ میاشتو باندې محکوم سو. د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامې کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول سو چې حد سي کوله له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. د فرانسې محکمې یو تندلاري افراطي کس د 2015 نه کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بندې محکوم کړ. مراکشی الاصله ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل سو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اگست پر 28مه د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سمبال د تشناب څخه د برید په نیت راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلیل مقاومت سره مخامخ سو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له ونیولې تر اوویشتو کلونو پورې د حبس د بېلابېلو دورو سزا واورول سوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برېتانیا له وتلو یا برېکزیټ وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان بیرلین پرون د برېتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرداری ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان بیرلین په عین حال کې په ډیرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. دا په اصل کې د چیلو اروپایي ټولنې د برېتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوی اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برېتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د برېتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړې. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمی کوي، او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزامبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صده کول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخه کولو هڅه کوله. په اسلام او یهودت کې د یو حیوان د حلالولو لپاره باید د هغه مری د چړې پر کاژلو سره پرې او وینې توی سي. د حیواناتو د حقونو مدافع ټولونو د اروپایي محکمې د دې حکم هرکلی وکړ. روزو د خبرونې د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتېدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اور کم غوښتنې مطرح کړه. له بل خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هیلمنه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. د برلاینز پرون پنجشنبه د لیندۍ په 28مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل
Regrettably, the unrelenting violence remains a serious
لبد مرغ تاوتری خوالی د سولې پر وړاندې د خنج او سیمته د جدي غواښ په توګه پر ځای پاتې دی. لټولو هیوادونو غواړم چې د جګړې پر ټولو شکیلو خوو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتری خوالی راکم کړي، او تمه می داده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پیل سره یو مهم لومړیتوب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو دو میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په چاودنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او وی ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې 25 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفی وژنې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. اورکم یا د تاوتریخوالي کمیدل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبه په ورځ شاوخوا 2 ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کېناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو څو له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنجشنبه ورکړل شو. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز لقوله خبر ورکوي چې نو موري وایي افغان حکومت او طالبانو سره د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اورکم پر اړتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپایل سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو په روانه اونۍ کې یو وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
افغان چارواکي وایي دغه هیواد لا هم د بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو قوانین نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان شپږ نیم میلیونه وګړي د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې کډوال دي، خو لا هم دغه هیواد د 400 بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو لپاره قوانین نه دي جوړ کړي. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې خودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلي. 15 کلنه حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ لا تر لس کلونو را په دې خوا دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواهی سره اوسیږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
اغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستې، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وایي هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالي او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشت دي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایي شوي ده او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. کته هم خغل فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د UNHCR محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شی کرسي او دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بی سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د دسمبر 13 د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې نیم میلیون په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپله هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خبرونه ورستای مطلب راخلو. د نورستان په منډور ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې تلیفوني اسانتیاوي نه لري. چارواکي وایي چې ناامني د دې سبب سوي چې په دې ولسوالۍ کې د شبکو فعالیت ټکنی سي. روحولان مری تفصیل لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دوا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیځ کې تر مرکز لرې پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشتوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات بې حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعت پیاده روي، یا حتی 6 ساعت پیاده راځي، او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلې او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د 80 کلی دی. په 80 کلیو کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دې خوا په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور شوی د انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق شوی نه یو چې خپل د روشان دوه پایې منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو، او دوه پایې نور هم پیشنهاد شوی ده چې څلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحاتو کې په نظر کې نیول شوی ده.
نورستان غرنی ولایت دی چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وایي د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې له پامه غورځول شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالو نیولې ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام می سا واخله، ازرائیلا پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسې د زمان له تغییراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنگ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي، مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پر خچلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزې پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړ. ناتنه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلي تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلانو کله بندو
خلکو غوښتنه سیده
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه موټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر ګټواز دلته هوټل نه په غزنی کې زغبغ بدې نسته سبق خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو، تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شوردګ هوټل نو خپل غریبي ده کوي خلک جګر خوندې نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نسته لومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، آرامه آرامي وه، هیڅ غم نه وو، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو.
نو می محمد حکیم ده نو ولی بم نقش خوزو بم ژوندای شو کراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو اوس غور ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندری نه ورڅخه اوریدل کیږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
No, no, no.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شی وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې. د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفت وجل شوی دی. دغه سی قانون به اون بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزو د خپلوي د پاره ټول رښتیا، او داغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکی دودی.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورت سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول، خو د احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې زه څه اورم ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي، نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی. دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استراد درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا تونه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مدریم کال دی چې، یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه سمالته اوسېږم، او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی، او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده، او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې
په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ، پخپله د ولسی سمون د پاره یې چې کم کارونه کړي دي، لکه مو اپروچونو یا روشونو نه کار اغسته، لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیا باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانې غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سبقونه وغیره ده چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شي دي، وست څوک د دې نمائندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربې شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د ډیر زیات استادان موږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسته پښتنه په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم، او یال ته په کوندو کې تپندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګری چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعی کار کتنه خدا خود داغ چه منگا مخامخ پی او نصر بند یا پهنر بند خبره کو او راوری منگ تیوایو بی پی خبره کو نو دی پسی بانی منگ کوشش کو چه یا داغ بل لار هم چه یا فنفاره ده چه سر مخی و افتا شریک شی و اونه مخی شریک شی و بی پا غیبانی زنی ملگری کارو که وی گوری داغ زن
بلنو گوری دلیز کار کتنه میاری کوی
میاری کولو دا پاره کار کو چه دا میاری کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو زنی اونۍ زنی یو موضوع وټاکو او هغه موضوع زنی استادانو زنی ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه پکې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری پر خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوریدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ. پوهان صاحب یزال
څوک؟ ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي کوم ځای کې و زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه می د لغمان د روخان پولیسه کې په 1955 کال پیدا شوی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې
شوم؟ ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان. د دې ساينس پوهنځي کې د تا محصل وو او د سره د دې سلګره مایو باندې مو ولې باشتي دا د په ساينس کې ډېر پوهه ده. د برات مونږ ته زمونږ پوهنځي ته هغه به مونږ ته درس درسونه راکول افتخاري د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زمونږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي. اما چې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه.
او دا مې له وجه زبر څنګه وکولای شم د کابل په انتون استاد شم او بل اخره ته تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو چې چې پرلپسي هڅې ملغلي دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسیدم او دا یې نن تاسو ته ورته پوانتو کې ناشته
یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شوریو دماغ ما شونتوب ستاسو سره علاقه و بیاد پوانتون دو استادی کار څنګه شو څنګه دو در اغلی استاد شوی
خو زه در لسانس دوره که زمان نمره نوین پورتوی فسدی بین او دو نمره فاده بو نو پا مقی صاحب بنده بیاد در تالی و تربی پوانزی تال تا درخواست بار که اول تز جسب شد باقا وقتی در امتحانو نو در اغا نو نمره می دیری بی نمره می دیری بی او زمان استعداد بو نو آلتا جسب شدم بیا که زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون کې بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خو خیر په نظر کې ونینول او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لاغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد
پوهنځ صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد دي په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به م روزلي د درس او د تدریس خوا یوه مگر لیک لیکوالی څېړنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ هغه خط هم جدا دی یو بوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولې یو څوک ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر به نه خبره نو هغه څنګه لیکوال نشو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دي ولیکل په پانس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر پخ چاپ شوی تقریبا یو نه لس کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیل کړي دي بیا یې چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سړي مې ورکړې ده نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
او دا کتاب
مې سره چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریزه مې ور باندې لیکلې ده انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
استاد پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي خو اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي انشاءالله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم
پوهنځ صاحب د څېړنې د برخې راته ووایي کومې کومې برخې کې دې څېړنې کړي ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته
داسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي هغه د طالب تربیې پوهنتون په علمی مجله کې چاپ شوی دی. کابل پوهنتون په دې ورمه مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نور مقاله ډیر دي. د پوهنتون اثر مې معاصر منظوم منتخب متون پایقت کی یو تالیف دی، ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو استاسی د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او وسره اوس په ځړه کې تلبسه یې شعر د پوان سه بیا هایکو واورو، څو هایکو غانې واورو، یو غزل واورو.
زه به در اصل پر لفظ ما در شعر نوکی یا چه یعنی ابتکارات هم دارم. مثلا بیقافی غزل بچه نوی لیکلی، ما بیقافی غزل لیکلی دی او ما پا دیو دیزرتیشن که انشالله چه بزر شوه دی، اگر دیزرتیشن هم انشالله چه بلان دی.
دیزرتیشن دی پانسه چیش پارو؟
دیزرتیشن می دی سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
خا خا خنوز بستاسی هایکو گانی واو
ل دا دغه پوهنتون هله نشي رد فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی.
خا
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نخي مړ جاپان سعود چل مال درڅکل لاسد. او یو ډیر جالب مسئله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهم خبره دا ده چې په دري ادب کې زموږ په افغانستان کې کنه په دري ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې. نو لومړي ځل دپاره په دري ادب کې هایکو ما لیکلې ده. یعنی دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دري هایکوګانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما ایښی دی. کوی زه به درته ووایم
شاده و
سپنګر د هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدایی نزیبد تو را، کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت سپنګرم آقا گدایگر نه. دو بله ده وسمن. گفتمش واه واه گیسویت شام شام است، با تبسم گفت مقبول چشمان است. حریفش فرمود وسما بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي.
ایله کوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پاڼه مو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومانو په نننۍ زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنۍ کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیری نومیږي په شریکه واورو.
نن له سهارا تر مازیګره کوچنۍ شپنه د خپل رکشېوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپل غوټۍ پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، وه زما پسه، وه ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورېد. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي ویشي نوګۍ؟ زه یم خاپېری، د غرونو غرسنه یې. شپانه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ، څوک؟ خاپېری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله. ډیر حسای وکړه چې په ډبره ورپورته شي خو نه توانیده. خاپیری راخکته شوه. شپنی وپختل، زما هغه ګوټ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بیګا ته به یې لیوه وخوري. خاپیری شین خالی شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنی زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې، ته پیدا کوی شي؟ خاپیری ځواب ورکړ، هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم. شپنه وویل، ښه نو زر کوه، ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کیږي، حسنه لیوانې وخوري. خاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټ و لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیری وویل، واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شېبه زیر شوه، بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل، نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپل زرینه لخته وخوځوله او وی ویل، ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل، نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځل یې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شېبه غلی شوه. بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شېبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی صدا د غوغا غیږ کې، څوک سلامت دی د بلا غیږ کې؟ خاموشی صدا د غوغا غیږ کې، څوک سلامت دی د بلا غیږ کې؟ بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږ کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږ کې. نزد چا شوم او نه څوک زما شول، هسی مزل دی د هوا غیږ کې. په خوشبوی پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غیږ کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله پارام مسا واخله، ازرائیله پارام مسا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشحاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشحاله شته خو په برخه زما نشته دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بی خوندی ده پسینو که درزا نشته.